سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په پا پاکستان کې دی او هلته نن د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي امیر خان متقی چې په 4 ورځنی سفر تیره جمعه پاکستان ته تللی پرون یې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په 3 اړخیزه غونډه کې هم برخه اخیستې ده د افغانستان په ختیځ په تیره بیا ننګرهار کې د سیلابونو دراوتلو له امله ګڼو خلکو ته مالی او ځاني تاوان اوښتی دی د راپورونو له مخې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 4 ماشومان تیر ورځ د سیلابونو له کبله مړه شوي او 2 نورې ټپیان شوي دي د طالبانو حکومت لا څه نه دي ویلي چې په ننګرهار کې سیلاب ځپلو سره په څه ډول باندې مرستې کوي اروپایی ټولنه وایي افغانستان د بشري ناورینونو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ 4م هیواد دی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د یکشنبې پر ورځ په یو ټویټ کې ویلي افغانستان د بشري بحرانو له کبله د اقلیمي اغیزو په وړاندې زیانمنونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې د 171 هیوادونو ترمنځ 168 ځای لري دغې استازولۍ ویلي دا ټولنه د اقلیم بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابلې لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي په کانګو افریقایي هیواد کې د سیلابونو او د ځمکې د ښویدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 281 کسانو زیات شوی دی لږ تر لږه 209 کسان ټپیان شوي هم دي په اغیزمنو شوو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري د کانګو په ګاونډي هیواد رووندا کې هم د سیلابونو له کبله څه باندې 100 کسان مړه شوي دي دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راځو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په پاکستان کې دی او هلته د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دی دا مو د سر موضوع ده په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې په افغانستان کې په تیره بیا ختیځ کې سیلابونو ګڼو کسانو ته مالی او ځاني تاوان اړولی دی
سیلاب راغی کوټې یې مړنګې کړې دیوالونه یې مړنګ کړل زه خپله هم چې د سیلاب یې وړلم ماشومان یې مې وړل یو 4 ماشومان دي مونږ شهیدان شول او اوس یو چې ده بې درکه ده
په کانګو افریقایي جمهوریت کې هم سیلابونو ځمکې ښویدنې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې
نور زه کورنۍ نه لرم او نه هم سرپناه را پاتې ده پوهیږم چې میړه مې ژوندی دی خو ټول ماشومان مې مړه شوي دي
د اروزګان د یوې کورنۍ کیسه هم در اورو چې شاوخوا 100 کسانو ته شمیر رسیږي او اکثر یې نابینا دي یعنی په سترګو څه نه ویني نور راپورونه هم لرو
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په پاکستان کې دی او هلته د پاکستان د پوځ له لوی درستیز عاصم منیر سره لیدلی دی هغه نن دا کتنه کړې ده د ورځې په جریان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امیر خان متقی او ورسره ګډ پلاوی د پاکستان له ځینو نورو سیاسي رهبرانو سره هم لیده کاته کړې دي له عاصم منیر سره تر کتنې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د شنبه په شپه باندې په اسلام آباد کې له ځینو سیاسي رهبرانو سره هم لیدلی دی په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته
په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیرانو له درې اړخیزې غونډې وروسته د طالب او پاکستانی چارواکو او سیاسیونو ترمنځ د لیدنو کتنو دوام. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن رسنیو ته په استول شویو معلوماتو کې ویلي چې د پاکستانی پوځ لوی درستیز عاصم منیر د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی او په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیمه ییز امنیت او د خلکو تاګ او راتګ کې اسانتیا او افغان کډوالو اړوند مسایلو په اړه هر اړخیزې خبرې شوې. بلخوا د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو دفتر نن سهار خپره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې لیدنه کې دواړو لوریو د امنیت د ښه والي په هدف د میکانیزم په پیاوړتیا بحث کړی. د پاکستانی پوځ خبر پاڼه کې زیاته شوې امیر خان متقی په دې لیدنه کې د امنیت د ښه والي په موخه له پاکستان سره ګډ کار مهم بللی او تر خوا یې په افغانستان کې د امنیت او پرمختګ په برخه کې د پاکستان له مرستې مننه کړې. د پاکستانی پوځ خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوي چې د پوځ لوی درسیزې د طالبانو د اوسني رژیم په ملاتړ ټینګار کړی او پر دې هم هوکړه کړې چې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره خپل منځي اړیکې جاري ساتي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې مخکې تر دې پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی خاورې ته نا امني له افغانستانه پیښه ده او د افغانستان امن یې د پاکستان او سیمې امن بللی دی. خو د افغانستان د تیر جمهوري نظام چارواکو بیا په پاکستان دا تور پورې کاوه چې له ترهګرو ملاتړ کوي، هغه دا چې پاکستان رد کړی ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د وزارت سرپرست تیره شپه د پاکستان د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو سره هم لیدلی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل رسنیو ته استولی پیغام کې ویلي د لیدنه کې د افغانستان او پاکستان پر ګڼو دوه اړخیزو مشترکاتو سیاسي، تجارتي، ترانزیتي او اقتصادي ګټو خبرې شوي.
دغه راز د ناستې ټولو برخوالو ټینګار وکړ چې د دواړو همسایه هیوادونو د حکومتونو او ولسونو ترمنځ نږدېوالی راسي او په ازادانه ډول دي د دواړو ولسونو لپاره د تګ راتګ زمینه برابره سي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې مولانا فضل الرحمن، سراج الحق، محمود خان اڅکزي، ایمل ولی خان او یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی و. خو د دې ناستې یو ګډونوال او د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان وایي د لیدنه کې امیر خان متقی غوښتي چې افغانانو ته حق ورکړي چې خپل استازي خپله وټاکي او تر خوا یې افغان ماشومان زده کړو ته پرېږدي. هغه تېره شپه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د ټولې نړۍ د دیني عالمانو د مشرانو اولادونه زده کړې کوي او په کار ده چې افغان ماشومانو ته هم دا حق ورکړل شي. ایمل ولی خان دا هم لیکلي چې متقی ته یې ویلي پاکستان کې ترهګریزو پیښو کې د افغانستان له خاورې د ګټې اخیستو شواهد ښکاره شوي او اړینه ده چې په افغانستان کې د ترهګرو امن پټنځایونه له منځه یوړل شي. طالبانو د هغه څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی خو وړاندې ویلي چې افغانستان کې هیڅ ترهګر نشته. دا دعوی داسې مهال کېږي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو او د عوامي نېشنل ګوند په ګډون خپل یو شمېر پاکستانی ګوندونو ښکاره ویل چې د پاکستان په خاوره کې هغه ترهګر ځای پر ځای دی چې افغانستان کې بریدونه کوي او افغان خاوره یې نام نه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځوشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
آزادی رادیو ته غوږی است. اوس هم ورزو د اروپایی ټولنې وروستي راپور ته چې د افغانستان په اړه باندې ورکړی د اروپایی ټولنه وایي افغانستان د بشري ناورینو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. د اروپایی ټولنې استازولۍ په افغانستان کې په یو راپور کې دا خبره کړې ده او ویلي دي چې اروپایی ټولنه د اقلیم بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابلې لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي. سنا کاکړ په دې اړه باندې رپورټ لري.
یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي وایي د ژوند وضعیت یې ډېر خراب دی. د ننګرهار ولایت کامی ولسوالی اوسیدونکی صاحب الحق چې دوه ورځې وړاندې په کور کې سیر راغلی وایي هم یې کور او هم کرنیزې ځمکې چې په محصولاتو یې خپل د ژوند چارې پر مخ بیولې له منځه تللې دي.
د سیلاب راغی چې یو فصل یې پرې نه خود، غنم او سبزي او ټماټر او پیازو په هر څه خراب کړو. تقریبا اوس هم د اوبو په کورونه مران کړل، ځاني او مالی غون ځین لري، نو تقریبا سړک هم ډېر زیات خراب کړی.
دغه شان د پروان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې که څه هم له اقتصادي پلوه په ناوړه حالت کې و خو یو نیمه میاشت وړاندې سیلاب یې ستونزې نورې هم ډېرې کړې.
ډیر ډاډون کې سیلاب وو، بس دومره مو وکولای شول چې ځان وژغورو. د کور او ځای کې سکه نشو، کورونا او ته کوي د اوبنه ټکه شوه، ژوند راته پاتې نشو. اوس هم ښه نه یم، د تشویش له وجې ناروغه شوم. لوږه کمه وو چې اوس دا ورځې هم په موږ راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي چې پرله پسې طبیعي خطرونه لکه وچکالي او سیلابونه د افغانانو وضعیت لا پسې خرابوي. د دغه هیواد لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي چې افغانستان د بشري بحرانونو او طبیعي پیښو له اړخه له خطر سره مخ څلورم هیواد دی. د یاد دفتر په وینا د اقلیمي اغیزو پر وړاندې د زیانمنونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 111 هیوادونو ترمنځ 116 ځای لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي دا ټولنه د اقلیم بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابلې لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د خوړو بحران نړیوال راپور وښود چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخ ده، او یو لامل یې د اقلیم بدلون دی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې ویجاړوونکي سیلابونه راغلي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی د یوه ویډیوي پیغام په استولو سره ازادي راډیو ته وویل.
د سور له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې د بېلابېلو پیښو له امله 16 تنه شهیدان شوي او 16 نور ټپیان شوي دي. چې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د نړیوالو مرستندویو مؤسسو په همکارۍ نږدې 3000 زیانمنو شویو کورنیو سره د خوراکي توکو او د پیسو مرستې کړې دي.
د ښاغلي رحیمی په وینا په دې موده کې څه باندې 200 د استوګنې کورونه په بشپړه او یا جزوي ډول ویجاړ شوي، نږدې 200 کورنۍ زیانمنې شوي، څه باندې 400 څاروي له منځه تللي او له 15,000 جریبه څخه زیاتې کرنیزې ځمکې او باغونه له منځه تللي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. تېر کال په پکتیکا او خوست ولایتونو کې یوې زورورې زلزلې تر 1,000 ډیر کسان ووژل او لسګونه زره نور یې بې ځایه کړل.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي رادیو ته غواګیست. طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې روغتیایي محسوس خیغوختي چې د سیارو ټیمونو پر ځای د ثابت مراکز جوړ کړي. د روغتیا وزارت په دې اړه ویلي دي چې دغه محسوسو ته یو میاشت وخت ورکړی چې د خپلو سیارو ټیمونو فعالیتونه بند او پر ځای ثابت مرکزونه پرانیزي. دا خبری وروسته له هغه کیږي چې اندېښنې رامنځته شوې په تیره بیا د یونیسف لخوا چې طالبان ورته خبرداری ورکړی چې د سیارو روغتیایي ټیمونو فعالیتونه دي بند کړي. په دې اړه نرګس مومند حسنزی رپورټ جوړ کړی.
قطع کمک ها بر مردم زیان های زیادی داره، خصوصا در مناطق ما که ما دسترسی کامل به هیچ.
آمنه ده کابل ده شکردری ولسوالی و سیدون کده دوائی ده دغه ولسوالی و سیدون که لکلونو راهیس روختیای خدمتون از دکرو او نورو اساسی حقونو او ارتیاو تا لسرسی نلری. آمنه ازادی راژیو تا وویل گرزنده روختیای چیمونه تریو بریده ده دوی ده سیمو ده خلکو پزنگلی رول ده خزو او ماشمانو ستونزی حلوی.
بسیار خدمات
ډیر کم خدماتونه دي د هغه سازمانونو لخوا چې افغانستان سره مرسته کوي. که څه هم نشي کولای د خلکو ستونزې حل کړي، خو په تیرو کلونو کې ښه وه. تر یو حده د خلکو ستونزې حلولې، په ځانګړې توګه هغه ماشومان او ښځې چې په خوارځواکۍ اخته دي.
د مابیان ولایت اوسیدونکي محمود د ګرځنده روغتیایي ټیمونه د فعالیت پر اهمیت ټینګار کوي او وایي د بدیلو لارو له برابرولو پرته د دغو ټیمونو فعالیتونه بند باید نشي. د ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
زما پاند د سپری کړل چې بیا کتو ته اړتیا لري د بیوزلو او هغو کسانو ته چې ناروغ دي په خورځو کې اخته ماشومان لري ګڼي ستونزې بره ولاړی کړی
دا د ښنه په داسې حال کې دي چې طالبان د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر د مارچ په میاشت کې د روغتیا لنړیوال سازمان ډبلیو ایچ او یونیسف او نور هغو بنسټونو چې په افغانستان کې روغتیا خدماتونه وړاندې کوي د ګرځنده روغتیاي ټیمونو د فعالیتونو د ځنډولو غوښتنه کړې ده د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې چې د می په 15 مې خبر کړی ویلي و چې طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر ویلي چې په هغو سیمو کې چې ګرځنده روغتیاي ټیمونه کار کوي باید ثابت روغتیاي سایټونه جوړ شي او لډیرو خبرو اترو ورسته دوی وتوانیدل چې د دې ټیمونو فعالیت د اپریل میاشتې تر پای پورې وغځوي د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د یک شمې پر ازادي راډیو ته وویل
او مؤثریت په هغه اندازه باندې څومره چې د ولس حق دا د ولس ضرورتونه دي نو په همدې اساس باندې د څو مجالس څخه ورسته موږ د نتیجې ته ورسېدو چې باید دغه ګرځند روغتي ټیمونه په ثابت روغتي مراکز باندې تبدیل سي او د همدې لپاره د روغتي نړیوال سازمان یونیسف ټول ادارات سره مجالس هم در سره شول د دوی په غوښتنه باندې چې باید موږ ته یو وخت وټاکل شي یو وخت څخه ورسته به موږ دغه سیستم چې د ثابت مراکز تبدیل کو نو مخکې هم ورته یو میاشت وخت ورکول شو اوس بیا ورته یو میاشت وخت ورکول شو چې په دغه ثابت مراکز باندې باید کار وشي
یونیسف په خپل راپور کې دا هم ویلي چې ګرځنده ټیمونه د موقعیت د بدلولو وړتیا لري او په دې ډول د هغو سیمو کسانو ته چې مخکې له دې خدماتونه به برخې وو هم کولای شي روغتیاي خدماتونه وړاندې کړي یونیسف زیاته کړه چې یو کمیټه په دې طرحه کار کوي چې څنګه دغه ټیمونه په ثابت مرکزونه بدل شي خو دا نه دی ویلي چې دا کار به څومره وخت ونیسي او دا ثابت مرکزونه په کومو سیمو کې جوړ شي
سیمون رو تست
می کنم. I am always
going to put America first. Referendum show us not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. وربشو کانګو افریقای جمهوریت ته هلته هم په جنوبی ولایت کې وو کې چارواکي وایي د سیلابونو د ځمکې خویدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 200 یو کسانو زیات شوی 200 نور ټپیان شوی هم دي اسد الله لودین په دې اړه رپورت لري
په کانګو کې تر سیلابونو او د غراس تر ځمکې خویدنو پیښو وروسته د ژغورنې عملیات روان دي شیبه په شیبه تلفات هم زیاتېږي وروستای راپور چې د جرمنی د پی خبری اجانس پور کړی دی په کانګو کې تر سیلابونو او د ځمکې کویدلو تر پی وروسته د مړو شمیر 280 ته پورته شوی دی او ویل کیږي چې شاوخوا 200 کسان نور ټپیان دي او نږدې 209 کسان داسې دي چې ویل کیږي چې ورک دي او تر خاورو لاندې بوي لا هم د ژغورنې عملیات روان دي دغه چې د سیلونو زیانمن شو کسانو خبرې کړي ویلي دي چې په سیلونو یا په دغه طبي پیښو کې هر څه لاسه ورکړي کله چې د جنتیلا نداګي په نوم دی وی زیانمن شوی خبرې واورو
نور ز کورنۍ نه لرم او نه هم سرپناه را پاتې ده اوس باید ځان ته د بده دوه ځای پیدا کړم په هیجم چې میړم ژوندې دي خو ټول ماشومان می مړسوي دي
بیا په سلګونه کورونه ویجاړ شوي او د ژغورنې کارکوونکي د مړو د منډلو عملیات پرمخ بیایي د سری سلیب نړیوالې کمیټې یو کارکوونکي اسحاق هامپونګو ویلي چې د ژغورنې د عملیاتو چارې هم له ستونزو سره مخامخ دي کله چې د ښاغلي هابامونګو خبرې هم واو
ناتوکو تنوازیه کې نازنه زلیاندا مومای
فکر کوم په سین کې بزیات مړی پراته وي تر درې ورځې وروسته به پسترګو ښکاری او اندېښنه لرو چې لدې وضعیت به څنګه تیریږي د مړو لپاره زیات خلتې نه لرو د هغو کارونو لپاره چې کوی بودیجه هم نه لرو او دا تر ټولو لوی ستونزه ده
د کانګو جمهوریت په جنوبی ولایت کیو کې سخت ورښتونه د سیندونو او د غراز ویالو د ډکېدو او بهېدو سبب شوی چې ګڼ کسان زیانمن کړي دي وروستۍ ورځ کې د یوګاندا او کینیا ځینې برخې هم د سخت ورښتونو شاهدان وي تیر اونۍ بیا په روانډا کې هم سیلابونه راووتل چې له کانګو سره پر پوله پروت هیواد دی حالت هم یو سلونه هیڅ کسان مړ شول پاتې وایم چې دا طبي پیښې په داسې حال کې دي چې لاله وړاندې نه په افریقایي هیوادونو کې پکې د افغانستان په څیر ګڼ خلک له بشري ناورین سره مخامخ دي او لاله وړاندې نه کې ویل کیږي چې وچکالۍ هم دغلته د ګڼ شمیر کسانو کورنۍ اوایت کم کړی دي او خلک یې د خوراکي په لور د ستونزو سره مخامخ کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو روزګان ته په روزګان کې په یو کلی کې الکتر لګه سل کسانی نابینا دي. دغه کورنۍ د هراود ولسوالۍ کې دي او ویل کېږي چې د راپورونو له مخې دوه پر لپسې نسلونه په سترګو څه نه ویني. د دغې کورنۍ مشران وایي ازادي راډیو یوازینی راډیو ده چې د دوی غږ رسولو لپاره ورغلي.
په سترګو دا نابینا کسان د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د میاندو په سیمه کې ژوند کوي. د دې شمیر اوس نږدې د یو کلی په اندازه دي او نږدې د دغه یو کلی ټول کسان په سترګو نابینا دي. د دې شمیر تر سلو زیات دی. ټول د یوې کورنۍ دي او دا څلورم نسل دی چې له موره پیدا وي او نابینا وي. که څه هم د دې شمیر اوس د یو کلی د خلکو په اندازه دی او دا څلورم نسل دی، خو تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. او ازادي راډیو یوازنۍ راډیو ده چې د دوی تر کلي یې په لومړي ځل ځان رسولی څو د دې ژغ تر نورو خلکو ورسوي. د دې کورنۍ مشران وایي دوی د افغانستان په یو شمیر ډاکټرانو ګرځېدلي، خو وایي شی ورسره نه ده سوي.
ورور نوم یې عبدالله کیم، زه به تقریبا د څلوېښت کال یم. دا زموږ ناروغي چې د وروره زه درېیم پړاو یم، یعنې نیکه مو پلار مو زه، نو هاینده نسل چې موږ یم دغسې پړاو په پړاو روان دي. موږ د دې تداوی لپاره وروره تر کابله پورې په کندهار داسې بعضې بعضې ځایونه مو غوښتي دي. نو دوی راته وایي چې دا دغه ناروغي ده، نوروي به بولي که چیش بولي، دا ناروغي ده، دا چې نور دولتو ته ولاړ نه شي موږ یې نه شو کولی.
حکمت الله جان دی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ د میاندو د کریا اوسېدونکی یم. نور جامل مشکل دغه دی چې زموږ د ګډ کورنۍ مثال داسې په سترګو یعنې محبوب یا محلوله جوړه، نو تقریبا چې دا د سلو کس پکې، نو دغه شي د اولې شپې څخه بیا راځه در شپږتو پهل، ځکه زه د پنځه ویشت شپږویشت کال به په دواړو سترګو روره نابینا یم. په دغه ناروغۍ به روزنې ژوند کې موږ ته دغه مشکلات پیښ کړي چې کوم موږ دغه د بل ته لاس محتاج یا مثال موږ روزنې ژوند د بل په لاس کې، که چیرې هغه موږ سره همکاري ونه کړو موږ کار دغسې نه محدوده پاتې کېږي. موږ سره ورور که چا همکاري وکړه واوه، که نه کار دغسې پاتې دی.
د دې کورنۍ ټول غړي وایي دوی د تګ او خوراک پر مهال او په نورو برخو کې د یو چا مرستې ته اړتیا لري او د مرستې پرته هیڅ هم نسي کولی. په سترګو د دې نابینا کورنۍ غړي وایي د دوی سره تر اوسه پورې هیڅ یو چا مرسته نه ده کړې او راتلونکي نسل یې هم د سترګو د دید مشکل لري. دی غوښتنه کوي چې راتلونکي نسل دې وژغورل سي.
محمد ریم دی د میندو د کلي اوسېدونکی یم. د دغه ټوله مایبینو د دغه کورنۍ سرپرست یم. هغو مو سوسه دا غوښتنه ده چې کومک سره وسي او دا مو غوښتنه ده چې دغه انسانان چې دي دا باید وګورل سي، که دوی کار کولی سي په د ډاکترانو په دغه کې دلته دا مخنیوی وسي، که نسي کولی مثلا د داسې کومک وسي خارج و بلې خواته دې مو واستوي چې دا مخنیوی او دغه مرض ورک سي ګسره، کې دا انسانان چې دي ډېر په تکالیف اخته دي، اوس سل کسه دي سبا به زر کسه وي.
د په سترګو د دې نابینا کورنۍ دردونه بلا نور هم ډېر سي، ځکه دوی زیاتوي چې اوس ورسره څوک دوستي نه کوي او دوی اړ سوي دي چې په خپلو کې سره دوستي وکړي. بلخوا ډاکټران وایي چې د دوی د کورنۍ د غړو د یو شمیر کسانو درملنه ممکنه ده او دغه راز راتلونکي نسل یې هم ممکن وژغورل سي. په دې اړه مو په اروزګان کې د عمومي داخلي متخصص ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی پوښتلی دی.
نو دوی دغه تاریخچه چې موږ واخیستله او دوی چې دا کوم لکه معلومات هم حاصل کړه، دا داسې کنجنیټل افات دي. دا ناروغي چونکه دا خو هغه کم معلومات چې موږ وکړو دا خو ډیر زیات کسان دي، تقریبا یو سل شل نفر دي. نو دا چې بیا مطلب لکه زنانه ودیږي یا هم د نارینه و دپاره په نورو ځایونو کې هغه کې ښځې کوي، نو دا د راتلونکي اولادونو دپاره ډیر مشکلات پیدا کوي، ځکه چې خدای ناخواسته مکمل یو منطقه به داسې د سترګو مشکلات سره مخ وي. نو زما په نظر باندې د ټولو نه بهتره دا ده چې کم هغه لکه په اصطلاح خیریه موسسات چې دي هغوی باید په دې برخه کې ډېره مداخله وکړي. خو نن سبا چې تبابت ډېر پرمختګ کړی، نو امکان لري چې دغه ناروغي درملنه وشي، خو اکثره کم لکه ولادي افات چې دي د هغوی درملنه یو څه مشکله وي، ځکه چې دا لکه جنټیک افات دي. دغه کومه ناروغي چې دوی لکه پیدا کړې دغه لکه په دقیق ډول باندې تشخیص صورت ونیسي.
په سترګو د دې نابینا کورنۍ ټول غړي په یو رقم نه دي. یو شمیر پکښې کیسه اندازه په سترګو څه لیدلی سي او یو شمیر نورې بیا په سترګو هیڅ هم نسي لیدلی او د بل د لاس محتاج دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د مصنوعي ذهانت یوستر ساينس پو ل خپل دند استعفا کړي. جیفری انټن وايي مصنوعي ذهانت په وحشتناک ډول پرمختګ کوي او ویره لري چې انسانان څخه به ټول کارونه واخلي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کمپیوټر ساينس پو جیفری انټن چې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټيليجنس پلندر بلل کیږي، په ګوګل کمپنۍ کې ل دند استعفا وکړه او په دې توګه د مصنوعي ذهانت د خطرونو په اړه خبرداري ورکړه. شغل هنتن چې د مصنوعي ذهانت د اساسي ټکنالوژي مخترع دی، ل نیویارک ټایمز رسپانس سره په مرکه کې خبرداري ورکړ چې د مصنوعي ذهانت پرمختګونه د بشر او بشري ټولنې لپاره جدي خطرونه لري. د وویل مصنوعي ذهانت له 15 کال په خوا سره پرتله کړی، دا توپیر په نظر کې ونیسي او بیا فکر وکړي چې که په دې ډول وضعیت روان وي نو راتلونکي وحشتناک دی. د شغلی هنتن په وینا مصنوعي ذهانت د ډیجیټل ټکنالوژي د سترو کمپنیو ترمنځ د سیالۍ لپاره په بیساري سرعت د پرمختګ په حال کې ده. ډیر خلک به کار له لاسه ورکړي او د ناسمو معلوماتو د خپرېدو په وسیله به بدل شي. د ټینګار کوي ډیر سخت ده چې د مخربو کسانو له لوري د ورانکارو چارو لپاره له دې ټکنالوژي څخه د کار اخیستو مخه ونیول شي. ګوګل او د چټ جی پی ټی جوړونکو کمپنی اوپن ای آی چې د مصنوعي ذهانت په ټکنالوژي کار کوي، لټیر کال راهیسي د داسې سیستمونو په جوړولو کار پیل کړی چې د انټرنیټ له نړیوالې شبکې څخه ډیر زیات معلومات ترلاسه کوي او کار ورڅخه اخلي. شغله هنتن وای د سیستمونو لدې کبل چې ډیر معلومات تحلیلولای شي، د انسان ذهن ورپسې نشي رسیدای او شایي کوم کار چې مصنوعي ذهانت کوي د انسان د ماسخو تر وړتیا ډیر شوي. د جیفری هنتن په باور مصنوعي ذهانت به له انسان هم سخت او هم آسان کارونه واخلي. د سشکال په مارچ میاشت کې ایلن ماسک او د ټکنالوژي د یو شمېر نورو سترو شرکتونو خاوندانو اعلان وکړ چې د مصنوعي ذهانت د پراختیا چاري دي تر یوې مودې پورې ودرول شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
ګوګل په یوه نوې ټکنالوژي کار پیل کړی چې په ایمیل او نورو برخو کې مو د پاسورډ لاړتیا خلاصوي. دا چې دا څنګه کار کوي په دغه ریپورت کې به جزئیات واورو.
ګوګل د پاس کی په نوم لوی نوې ټکنالوژي څخه په کار اخیستو د تنشته شوی چې د پاسورډ اړتیا پاتې ورسوي. ډیر خلک له پاسورډ په دې په تکلیف دي چې هېری شي او یا دومره ساده جوړوي چې نورې په اسانه موندل شي. له کله چې ایمیل رامنځته شوی خلک له دوه نومونو پاسورډ او یوزر سره بلد شي. ځینې خپل پاسورډونه په یو ځای کې لیکي، خو ځینې دومره ساده پاسورډونه انتخابوي چې هکران په اسانه موندل شي. اوس ګوګل د خلکو د دې ستونزې د کمولو لپاره د یوې نوې ټکنالوژۍ په وسیله د هکرانو او درغلګرو مخنیولې ده. که تر اوسه پورې مو له پاسورډ څخه کار اخیست، له دې ایسته به له پاس کی څخه کار اخلو. پاس کی څه شی دی؟ دا هغه سنسور ته ورته دی چې په ځینو موبایلونو کې شته او د ګوتې په نقشه موبایل پرانستل کیږي، خو په دې کې توپیر دی چې یو نقشه د کاروونکي په وسیله لکه موبایل، کمپیوټر، لپټاپ او آیپاد کې ډاونلوډ کیږي او کاپی په ګوګل کې اپلوډ کیږي. د ټکنالوژي ته د اپل، ګوګل او مایکروسافت له لوري په ګډه انکشاف ورکړل شوی دی او اوس د پیپال او ای بی په شان ځینې کمپنۍ ورڅخه کار اخلي. ویل شوی چې وی مودې ته اړتیا ده چې دا ټکنالوژي عام شي او ټول خلک ورڅخه کار واخلي. خو ګوګل وای دا نوې ټکنالوژي یا پاسکی د پاسورډ د پاترسیدو معنا لري. د ګوګل پر اساس پاسکی لا په لومړیو پړاوونو کې دی او